سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام مشبک بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم دا مجله په خبرونو پیل کړو د افغانستان د ګوندې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګند کړي ده دوی د غونډې په ګډه لامی کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډیر د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ کوي پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبري وکړي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و دا چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسۍ او له اغیزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولی دي د چین د دولتي خبري اژانس سینهاوا د راپور له مخې چین کینګ دا څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې له ګډون وروسته خبرې اعلانو ته وکړې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال غبرګون را پرولې دي طالبانو د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنیدو وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو دروازې بندې کړې او له ډیرو دولتي ادارو څخه یې ښځې هم له کار کولو لرې کړې دا معلومه وسلواله پرون وخت د کندهار ښار په نهمه حوزه کې وزوار مشتلی او وشلې دي په کندهار کې د طالبانو د والی ویاند حاجی زید رسنۍ او تویلی چې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رمسته شوې ده د موړي د پیخي د عاملینو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د دیونې نوړان د نامعلومو کسانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لیوي ښځې او د هغې له خاونده سرونه پرې کړي وو په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي پرون دوی مشال راډیو ته وویل چې د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی خو د تورخم انتظامي چارواکو بیا ویلي دي چې تر اوسه ورته لوړ کړو چارواکو هم د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هیڅ چاته د تګ تک اجازه نشي ورکولای او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي انا لینا بایربوک نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چینکینګ سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربیره په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه لري او همدارس الله تایوان سره د کړکیچ د خطرونو په اړه خبرداري ورکړ میرمن بایربوک چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي کمیسون د مشر اورزلا فندرلین د تر سفر یو ونې وروسته د هیواد ته لاړه تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درڅه د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو روسیا چین ایران او پاکستان وای په افغانستان کې یو شمېر ترهګر ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي دا چې په افغانستان کې کمې تروریستي ډلې دي او څومره د سیمې هیوادونو ته دوی ګواښ دي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته ولرو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای د څلويخت کلنې جګړې اغیزې پر لپسې وچکالۍ خراب اقتصادي وضعیت بنسټیز خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه افغانستان کې ډیر کړی ده دا چې په دغه راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوی دي د به هم درڅه وړاندې په راپور کې وایو د افغانستان د صرافانو ټولنه بیا وایي چې په روستیو کې د صرافانو د وژنو او تختولو پیښې ډیر شوې دي
د غلا تختون چې د غسره ځنه اسباب او وسایل هم سره او وسلې سره وي او ولچکې سره وي دا چې په دې باندې د بل سره هم کوشش کوي چې د شنو باندې کې وایي ترې
وړاندې به په دې اړه چې ولې په دې وروستیو کې د صرافانو لپاره امنیتي وضعیت وران شوی دی او دوی ګواښل کېږي په دې اړه به هم درته راپور ولرو همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به مور شو چې د بهرنیو مرستو له ژمنو وروسته د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی نور مطالب به هم درته ولرو ملتیا مو غواړم
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتنه کوي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوای اجازه دی ورنکړي چې د افغانستان خاورې د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. امید زهیر مل ته ورشو. زهیر مل صاحب، ستړی مشي، په خیر اغلی. تاسو ته وایي د پروري غونډې کومه اعلامیه چې ورن راوته ده، په دې کې د افغانستان او د تروریستي ډلو چې دوی په افغانستان کې دي نور سویل شوی دی. بلې زهیر مل صاحب، اساسی رګنل روز زهیر مل صاحب مایک په موافي هغه کان کې اساسی رګ باور. بلې زهیر مل صاحب، فکر کوم چې د زهیر مل صاحب په مایکروفون کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې زهیر مل صاحب سره وصل شو. ورته به په تمه پاتې شو چې زهیر مل صاحب موږ سره په پروګرام کې وصل شي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن یوه غډې لامیه کې له طالبانو د هم وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژر پنجونه خوځو لګیدلې بندیزونه لري کړي. اوس به هم تفصیل په دې راپور کې.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده، خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار تر څنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې دروان بحران د پای غوښتنه هم شوې. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوای په افغان جون او خوځو او نورو لګکیو لګیدلې بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره لدې چې دا غوښتنې تر په هر نړیوال او سیمه ییز غونډه کې کیږي، په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
موږ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لا زیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوی او څلور اړخیزو ناسو دویمه هغه ده چې تمرکزي افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 15مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوی و چې تر ډیره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د څلوېښت کلنې جګړې اغېزې پرلپسې وچکالي، خراب اقتصادي وضعیت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. وربشو سنا کاکړ ته سنا جانې، تاسې ستړي مشئ، په خیر اغلی. که تاسې راته ووایي د اوچا دغه راپور چې نن په یو ټویټ کې ځینې جزئیات شریک کړي دي، نوري پکې د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه فریدې جانې، تاسو زموږ ټول لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلې د دې ترڅنګ او چا ویلې دي چې دغه عوامل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې 28.3 میلیون خلک عاجل مرستو ته اړتیا ولري، 6 میلیون وګړي د قحطۍ څخه یو ګام لرې دي او 4 میلیون ماشومان او میندې له حادې فرض واقعي سره مخ دي. وچا ویل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.5 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده او خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي بودیجه آماده نشي، په میلیونونو افغانان به د قحطۍ، ناروغۍ او مرګ سره مخ شي. موږ له یو شمېر افغان وګړو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې ډېر بېوزلي شوي، له میاشتو راهیسې خوراکي توکي په پور اخلي او د خپلو ناروغانو د درملنې پیسې هم نه لري. د تخار ولایت د تالقان کار د بارک ولسوالۍ اوسېدونکی ګلبدین حلیمي چې بېکاره او د شپږو ماشومانو پلار د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې یو ماشوم یې خوارځواکی دی او مېرمنې هم رواني ناروغي لري او دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بیا د دې تر څنګ سریا چې د دریو ماشومانو مور ته وایي دی او خاوند یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او سختې بېوزلۍ د په رواني ناروغیو او خوارځواکۍ اخته کړې ده. د په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روانې اونۍ په پیل کې هم اعلان وکړ چې افغانستان له قحطۍ سره مخ دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمې شوې چې له امله یې په دغه هېواد کې د اړمنو کسانو شمېر زیات شو. په افغانستان کې یو زیات شمېر خلک په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې په تمه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته دغه سازمان ویلي چې دوی به د راتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ارزونه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا په دغه سازمان کې پر ښځو د کار کولو له بندیز وروسته چې د اپریل په څلورمه وځه شو، دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو د اصول او مقرراتو د مراتولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب لري. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان ثنا کاکړ وه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د هغه راپور په اړه چې ویلي وو په افغانستان کې د بشري ناورین لاملونه یې په ګوته کړي وو. په غیر موږ سره جزئیات شریک کړو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، په سمرقند کې چې کومه ناسا د افغانستان په اړه وه، په هغې کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د افغانستان له طالب حکومت غوښتي وو چې دوی باید په افغانستان کې تروریستي ډلو ته ځای ورنه کړي او ویلي وو چې د دغې ډلو په وړاندې باید دوی جدي مبارزه وکړي. همدې موضوع ته تم کیږو. په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شننونکی هغه اوس جانباز راسره مل شوی دی. جانباز صاحب، تاسو ستړي مشې، بخیر راغلی. د سمرقند په ناسا کې د افغانستان د ګاونډیو سربیره چین او روسی په افغانستان کې د ترهګرو د ودی څخه اندېښنه څرګنده کړه. ساسي پان، آیا په افغانستان کې ترهګری ډلې اوس مهال شته او کنه، او دغه هیوادونو ته څه ډول خطر له افغانستان متوجه ده؟
ډېره مننه تاسو ته هم سلام او خاغلو او اغلو اوریدونکو ته هم. ګوري، په افغانستان کې د ترهګریزو تهدیدونو پای لا تر اوسه پورې لیدل کیږي نه، دا ټول تخکاره ده. او د طالبانو د راتګ سره سم تاسو وینئ چې ورستر بلې بریدونه کیږي. څوک وایي چې دا داعش دی، څوک وایي چې دا نورې ډلې ټپلې دي، خو امنیت هغسې چې د طالب چارواکي وایي داسې به ووایو هغسې نه ده. په افغانستان کې امنیت نشته، نه یوازې هغسې چې تاسو وفرمایل روسیا او چین دي بارکه د امنیت د نشتون او د تروریزم د لا زیاتوالي په اړه خپل هغه کوم تشویش خوي، بلکې حتی ایران په خپل بیان کې کته سو حتما لیدلی وسی کې نو هغه هم په دې باندې ټینګار وکړ چې د افغانستان نه د تروریزم د زیاتوالي خطر هغه ته هم متوجه دي. نو په دې ترتیب ټول دغه هیوادونه په دې تشویش کې دي چې په افغانستان کې امنیت نشته او دا سیمه ته یو محسوس گواخ بلل کیږي. تصادفي هم نه واکه چې تاسو د دغه غونډې کما قطنامه چې دوی صادره کړی یا پریکړه لیک هغه وګوري، نو تاسو به وګوري او البته ووینئ چې په هغه کې حتی د دې د تحریک طالبان پاکستان نوم یاد شوی دی، د ترکستان شرقي د جلاغښتونکو یا بیلتون غښتونکو نوم یاد شوی دی، دی یو بل ډلې تروریستي نوم یاد شوی په نوم د جیش العدل.
جان باسه، طالبان هر ځل د یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داعش نشته، دا د کمیډلې شي تاسو یاد کړو په اعلامیه کې هم ورته اشاره شوې ده. دوی دا کوي چې دا په افغانستان کې نشته، دا دوی په وړاندې مبارزه کوي او ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد یا د نړۍ د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دغه ادعاوې بیا څومره پر ځای دي؟
نو خو تاسو خپل وګورئ دلته خی نو څوک دروغ وایي، یا دا ده چې طالبان رښتیا نه وایي، یا دا ده چې دا دغه هیوادونه چې دوی سره په دې نږدې اړیکو کې دي دوی رښتیا نه وایي. خو یو خو رښتیا نه وایي که نه، په دې ترتیب یعنی یوه خوا خو رښتیا نه وایي چې دا خوا څوک ده.
ستاسو په ان کومه خوا ده چې په دې برخه کې واقعي خبرې نه کوي؟
زه فکر کوم چې واقعیت چېرته په منځ کې دی. دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې امنیت نن سبا شتون نه لري. موږ تاسو ښکاره وینو چې هره ورځ یا لږ تر لږه هره اونۍ ډېرې خونړۍ بریدونه کېږي. هغه ځایونه چې رسنیو ورته لاسرسی لري هغه پوښښ مومي، خو موږ تاسو نه پوهیږو چې په قندهار کې څه حال دی، په پکتیکا کې څه حال دی، په کونړونو کې څه حالات دي او همداسې نورو منطقو کې. موږ یوازې پوهیږو چې په سالنګو کې څه روان دي، په شمال کې څه روان دي، یا په کابل کې د څو خونړۍ بریدونه چې وشول، یا د دوی هغه د یو لوی چارواکي لورپورې
جان باسه وخت مکم د کپ دې اړم راته وای په لنډو کې په دغه ناس د دغه ناس وروسته د ایران او پاکستان په ګډون روسي او چین هم ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز د بنوړې غیزه ولري. ولې دغه هیوادونه د سربیره پر دې چې طالب چارواکي خپل غونډه توربلې به هم د افغان مرمنو د حقونو په اړه اندېښنه لري؟
لپاره د دې چې طالبان خپل ژمنو ته متعهد نه دي، لپاره د دې چې طالبان په دې عمل نه کوي. طالبانو هم په دوحه کې او هم په دوه اړخیزو کتنو کې چې دوی سره دغه نږدې هیوادونو چې دوی سره غالبا تعاملات لري، دوی ته هم وعده کړې وه چې موږ به ټول شمول حکومت جوړوو، موږ به د ښځو د نجونو حقوقو ته درنښت ساتو، هغوی به کار ته پرېږدو. تاسو وګورئ یوه دغه وعده
یعنې په ټوله کې د افغانستان ګاونډي اوس مهال پر طالبانو بے باور دي.
بالکل بے باور دي او ورستر بل فشار د طالبانو په ډلې باندې زیاتوي. همدا چې طالبان په اخرنۍ شیبه کې فقط یو سیلبین په عنوان دغه غونډه تر او بل چې فقط وګوري او واوري چې څه تیر شول، نه کوم پروتوکول، نه رسمیات، نه بیرغ، نه بل نه بل، یعنی دا خلک په فاصله کې ساتي چې فقط وګوري چې هم سیمه او هم فراسیمه څومره ناراضي او نارامه ده د دوی د کړنو.
ډېره مننه کور ودان. په مسکو کې د افغانستان د سفارت په خانه ډیپلوماټ او د نړیوال اړیکو شننکي غوث جان باز و چې د سمرقند ناستې د اعلامیې په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د صرافانو امنیت ګواښل کیږي. دا چې په افغانستان کې ولې صرافان ګواښل کیږي او همدارنګه په دې برخه کې مرکشوب له هم رامنځته شوی ده. همایني هیواد ته بور شو هیواد صاحب تاسو ستړي شیب خیر اغلی که عددی موضوع جزئیات را سره شریک کړي.
مننه. سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې ورستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې سوې دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ سهار په خوست کې د نور احمد شاه په نوم یو صراف هم د نامعلومو وسلوالو کسانو له لوري ووژل شو. د خوست صرافانو اتحادیې مشر نظیف الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې نور احمد شاه هغه مهال ووژل شو کله چې دی په خپله صرافي کې ناست و. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا احمد شاه خپل غوړي دي کوم پلس کې په دې ځکه دا غلا اختفچون چې د غسره زنه اسباب او وسایل هم سره وو، وسلې ور سره وي او چکه ور سره وي. دا چې په دې باندې د غسره سم کوشش کوي چې د سونو باندې کې وې تړي نه په دې سبب باندې هغه موږ صرف د سره فزیکی برخورد کوي د په نتیجه کې د دې ځونه پکې د موږ صرف شهادت رسوي.
په خوست کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانۍ دا پیښه تاییدوي. ویاندې مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خوست تر څنګ په د پکتیکا ولایت په ورګون ولسوالۍ کې هم د یو صراف د تښتولو ادعا شوې. د ورګون یو اوسیدونکي چې نه یو قتل نوم یې واخیستل شو. ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه خو تر اوسه په رسمي ډول دا پیښه نه ده تایید شوې. له دغو تښتونو او وژنو وروسته د افغانستان د صرافانو ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه پیښو مخنیوي وکړي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې. هغه وایي
په وروستیو وختونو کې واقعا دغسې پیښې یو څه زیاتې شوې دي، هم په ولایتونو کې هم د کابل په ښار کې.
بل خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی تر ډیره د دغه سپیخو مخنیوی کړی او هغه کسان یې نیولي دي چې هغوی جرمونه کول یا صرافانو ته ستونزې جوړولې. خو هغه نادره پیښې چې کېږي د دې د مخنیوي لپاره هم کار روان دی. دغه پیښې داسې مهال کېږي چې یوه میاشت مخکې په ننګرهار کې د راجولي په نوم یو صراف هم ووژل شو. د راجولي ورور هغه مهال ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او بیرته یې جسد دوی ته وسپارل شو. خو د طالبانو حکومت هغه مهال د دې دا په اړه څه ونه ویل. دغه په وروستیو کې صرافانو ته د امنیت ستونزې داسې مهال پېښېږي چې په وروستیو کې یو سازمان په افغانستان کې د جرمونو اختطافونو او نورو د پیسو سپینولو تر څنګ د نورو جرمونو یادونه کړې وه او ویلي وو چې افغانستان له دې امله په نړۍ کې اوس څلورم ځای لري.
ډېره زیاته مده نهمین هیواد و چې په افغانستان کې د صرافانو د امنیت د خرابوالي په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د خصوصي ښوونځي او ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یوازې په پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 خصوصي ښوونځي تړل شوي دي. نرګس مومن ته به ورشو. نرګس جانې، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته وایي د دغې ښوونځي و د تړل کېدو علت په څه کې و؟
سلامونه فریده جان، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ نن ورځې راپور د شخصي ښوونځي د تړلو په اړه و. نو موږ په دې اړه په راپور کې موږ د خصوصي ښوونځي د اتحادیې د رئیس سره خبرې وکړې. د هغې د خبرو پر اساس باندې چې موږ په کلان په افغانستان کې شاوخوا 1300 شخصي ښوونځي لرو، چې په دې کې په دې تېرو څو وختونو کې د 2500 نیولې تر 300 د خصوصي ښوونځي پورې اکثرا تړل شوي دي. د دې علت دوه خبرې بلې دي. یو دا چې د نجونو تعداد کم شوی دی، غلطه نجونې نه ځي، او دغې ته څنګه اقتصادي وضعیت هم لاوان ګرځېدلی دی چې دا باعث دې ګرځي چې خصوصي ښوونځی بالکل مخ په سقوط کېدو دي. نو په دې اړه موږ د ځینو هغه ښوونځي د ځینو هغه کورنۍ سره به هم خبرې وکړې چې هغوی پخوا دغه ماشومان په شخصي ښوونځیو کې وو او اوس دولتي ښوونځي ته تبدیل کړي. نو هغوی خپل اندېښنې د موږ سره شریکې کړي او دا یې وویل چې که څه هم موږ اوس په دولتي ښوونځي کې شامل کړي دي، هغلته یعنی بله چاره نه لرو ځکه د موږ اقتصاد هغه تقاضا نه کوي. دغه تر څنګ موږ د ځینې هغه کسانو سره هم خبرې وکړې چې دغوی ښوونځي اوس فعال دي، خو هغوی هم له دې ډارېږي چې ګواکې کې وضعیت همداسې ادامه ولري نو ښایي دا وضعیت لا خراب شي او د موږ هغه شته شاګردان چې دي هغه هم لا کم شي. نو په دې اړه موږ د طالبان له حکومت سره هم خبرې وکړې او موږ غوښت خبرې وکړو، خو له بعده برخه دغه نه مې څه ترلاسه نه کړل. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي فریده جان، چې څه وخت مخکې هم موږ د افغانستان د پوهنتونونو د اتحادیې د رئیس سره هم خبرې کړې وې. هغې هم ورته خبرې کړې وه، هغې ویلي وو چې د هغې د خبرو پر اساس باندې چې شاوخوا 40 کې 50 یوازې شخصي پوهنتونونه په کابل کې تړل شوي دي.
ډېره زیاته مننه نرګس مومند و چې په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د تړل کېدو د علتونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان د بهرنۍ مرستو لژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور ترلاسه کولو ته ورنږدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی، ځکه کولای شي چې د هیواد د دیوالي کېدو له خطره وژغوري. احمد تکل ته ورشو. تکل صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسې راته ووایئ چې هغه علتونه چې پاکستان د نړیوالو د پیسو د نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو ته ورنږدې کړی څه دي؟
ډیره زیاته مننه فرده جان. د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار نن وویل چې متحده عربي اماراتو تایید کړی ده چې اسلام آباد ته به 1 میلیارډ ډالر پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکوونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارډ ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. البته دا 1.1 میلیارډ ډالر د 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د یوې لویې بستې یوه برخه ده چې پاکستان یې غوښتنه کړې. ښاغلی ډار پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان د پورته چې له څو میاشتو راهیسې سندیدلې د ماشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیرنۍ اړتیا ورته لري. متحده عربی امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. له اماراتو مخکې سعودي عربستان او چین د پاکستان مرستې ته را دانګلي وو. څوک په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي پاکستان وکولی شي، د پاکستان حکومت وکولی شي چې هغه پورونه چې د خلکو پې باندې دي او په کور کې دننه د ماسو پې باندې دي هغه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف مشرې کریستالینا ګیورګیوفا د پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیره اونۍ آی ایم ایف ته وویل چې پاکستان ته $2 میلیارډ پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې $2 میلیارډ ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارډ پې ور زیات کړل. ښاغلی ډار پر ټویټر خپل نننی بیان کې لیکلی دی چې د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور $300 میلیون هم ترلاسه کړي. په فبروري میاشت کې د آی ایم ایف چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډیدلې پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې آی ایم ایف پاکستان ته د $6.5 میلیارډ پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړې وه چې دا د تر اوسه پورې روانه ده او اوس یو څه اطمینان پیدا شوی چې پاکستان به دا پور ترلاسه کړي.
ډېر زیاته مننه احمد تکل وو چې ویلي پاکستان ته پاکستان دې ته نږدې شوی دی چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ورته پور ورکړي. اوس هم ورزو ژوند په روژه کې ستاسې د پیغامونو د لړیو ځانګړی پیغام اورو.
ژوند په روژه کې
دلایم د کابل ولایت څخه خو به په ډیر آرامۍ سره منځون ستلو د تراویل منځون ته. نو په دې وروسته کې د کورنۍ له خوا ته شدید بندیزونه دي چې یعنی ډیر سخت دی. هغوی ته چې اجازه ورکړي خپل ځوانانو ته یا خپل اولادونو ته چې جومات ته ولاړ شي د لمانځه لپاره یا بیرون ته، ځکه چې د ځینو تهدیدونو له امله دوی زړه نه شي کولی چې بیرون ووځي یا لمانځه ته ولاړ شي یا روژه ماتی لپاره ولاړ شي بیرون ته، ځکه ډارېږي خلک او ځانګړ ډول کورنۍ.
تاسو لا پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ سوي دي دا خو عملیت شکوولای د ډیره پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډیره کاختی د ډیره در ودری ده. نو د دې روایت پر تکیږي له هر دکاندار څخه څو چنده پیسې اخلې کیږي، نو دا پر وطن بد اغیز کړی ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه پروژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک سي پر تراویلي او هغه غیر ضروري شان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشه کارکون کې چې دي کور کې هم نست منه کښې دا لري د بلم سایګان د بل په دوخونه کې پراته بچان موجه دي د چراسي د څوک مشر کې بالا کارټونه دا په لاس ورکې هغه که پرتی بیا چور ورکې یو چاته کنه و جوړ بیا هغه ته نه رسیږي. دا د غم دي وخوري د موږ راغې تر وړو مقاومت په سیور رسیږي. السلام علیکم.
ونه په دارو چې خو شان ورو ربي کې ګران سوي دي بس ماس کې د افغانستان خلک ګروجه ته ګوري چې راځه مبارک راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې راځه راتللې دي شان ارزانه کولای منګر دوی ترغه ډیر ګران کې بیا ته ګوري چې دا راځه خلاص دي دا شان وي ډیر بار ځان اسې نو دا ستنځ په افغانستان کې ډیر دی ورته نه نو
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله و ارزو لرو چې دغو ته سخته